استفاده اعظمی خود را بکنم.
سپاس یک جهان آقای مصبا. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0798-061-061. تشکر از همراهیتان تا این دم. تا یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زی باشین. وقتتان خوش.
ازادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. در ازادی رادیو د دې ساعت یو ساعته خبری خبرونی ته په خیر راغلاست. ازادی رادیو د خبرونه به تر یو لسو بجو وی. په خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو رپورټونه لرو. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو مهمې خبرې وکړي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او مصري چارواکي وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون له فرانسې د مصر په لور د مدیترانې پر سر راغورځاره سوه. پام وکړئ، پوره خبرونه ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویم او وروستۍ ورځ ده. په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي او له افغانستان سره به د دې پوځي تړون د مرستو د دوام مسله څیړل کیږي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د نننۍ غونډې په اړه خبریالانو ته وویل:
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the resolution. موږ اوس ماته د ماموریت
پر مختګ او لا فون ځکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیو. همدارس داسې یو طرح لرو چې لمخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمې حضور ورسو.
نن بعد افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای شئ. په مرکزی بغلان کې د یوې کورنۍ 14 غړي د ماین په چاودنه کې ووژل سول. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوي او ټول یولس ملکی کسان پکې وژل سوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل سویو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي، درې ماشومان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو راچولی دی. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت نازک دی. روسیه وایي چمتو دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې خبری اژانس ایچاتاس ته ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا ته په اشاره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنیش د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین والوت چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د شاغلي رادمنیش په وینا جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې اول زخمی سوی وو او روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. او په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوندو حکومت پلو قومندانانو ترمنځ له اختلافونو ګټه پورته کړې او پر یوه کلي یې حمله کړې ده. د 209 هم شاهین قول اردو لومړی لواء ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکن وي باید دلته د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د فرانسې د بارونی چار وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې د روان کلکیش ته حل لپاره د مینسک دلیل رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. باریسیا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د آذربایجان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د مې د میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. هغو هیوادونو چې له ایران سره یې د اټمي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې تیر کال د اټمي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې پر اساس یې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه سته او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال رئیس د سی ان ان تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د دغه شرکت د هغې الوتکې ټوټې موندل سوې چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې رپورټ ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم موندل شوي دي. تر دې مخکې د یونان پوځ ویلي و چې د کریک په ټاپو کې هغه ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د دې الوتکې به وې. دغه الوتکه له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. په سپینه ماڼۍ کې چارواکي وایي دا به لا ډېر وختي وي چې د پیښې پر عواملو خبرې وشي، خو یو شمېر مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلویو لیست څېړي څو معلومه سي چې کوم سختري دی، خو د الوتکې د سپرلویو په منځ کې نه و موجود. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړ چې پر اساس به یې په اروپا کې د امریکا د پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ وسي. دغه لایحه پرون تصویب شوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ به وکړي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت څلور چنده غواړي، او په ختیځ اروپا کې د ناټو د اندېښمنو متحدینو د آرامولو سره مرسته کولای شي. دا تر هله مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستول شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. او په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر سړې جګړې راوروسته د دې پوځي تړون د تر ټولو سترو پوځي ترتیباتو په نهایي کولو خبرې وکړې. د ناټو متحدین دا پوځي ترتیبات د روسیې په وړاندې خپلوي چې دوی وایي تر پخوا زیاته تیری کوونکي او د پیشبینۍ خلاف شوې ده. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د دې پوځي تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ وویل دا خبرې اترې به په جولای کې په پولند کې د ناټو د مشرانو د تاریخي غونډې لپاره د چمتووالي په هدف پر ټولو مهمو مسلو متمرکز وي. د پولند په سرمشتي ځکه به د ناټو مشران په رسمي ډول د مخنیوي او خبرو اترو د پالیسۍ د یوې برخې په توګه د دې تړون پر ځینې ختیځو غړو هیوادونو کې د نورو پوځیانو پر ځای پر ځای کېدو پریکړه تصویب کړي. تاسو آزادي رادیو اوري. منو اوریدونکو تاسو به نن په دې خبرونه کې د بروکسل غونډې څخه معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن بروکسل ته په دغه غونډه کې ګډون کوي او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي دا به هم واوري. جان کیری پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ نشتو امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. په فاریاب کې د دوو ډلو ترمنځ شخړه روانه ده. په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پاکستانه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی څرګندونې واورئ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د موافقې د مساویدې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د دغه خبرونې په پای کې به تاسو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نوې فکر هم او ځوان فکر هم واوري. د خبرونې اول رپورت مو د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غونډه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دغه غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم نن دغې غونډې ته ورځي او په دغه غونډه کې به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته له رسېدو سره سم خبریالان ته وویل چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره ډېره مهمه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی. غزایه ده جان کیری ده خبرو جزئیات وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
وی ویل ډیسکس افغانستان اند وی ار ګوینګ ټو ریویو د پروګرس اف د ریزولوټ سپورت میشن and the need to continue our financial
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځوکونو سره د مالی مرستې اړتیا چیرو همدارس داسې و تر هلرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارسو. څنګه کوم چې امریکا به نه زر اتس و فوجان دروان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځوکونو تر هغه وروسته وساتي چې 3300 کسان به د ناتو مسولیتونو ته وګماري. ناتو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر فوجان د غوښ ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې څلويشتې وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوښ ناتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فوجان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشیزه کې چې نشتې دوی میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمدا چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کېږدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نن په افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو ځانګړي خبرې کیږي او د افغانستان لپاره مهمه بلل سوې ده. د ازادي راډیو دوه خبريالان په بروکسل کې دی او دغه غونډه چېړي. تاسو که راډیو اوریده نو د دغه غونډې له جزئیاتو به خبر سي. تاسو که پر فیسبوک یا پر ټوئیټر یاست ازادي راډیو پانه پیدا کولای سي. تاسو د ازادي راډیو ویب پانه ته ورسي www.azadiradio.com. دلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر حسابونه هم تاسو موندلای شئ. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسوالو طالبانو د دې ولایت پلمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومتي پلو او قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو ګټه اخیستې ده او هلته یې پر یوه کلي حمله کړې ده. په سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي چې مرکزي حکومت باید دغې مسلې ته جدي پام وکړي کنه په سیمه کې به وضعیت خراب شي. اجمل اند په دې اړه نور رپورټ.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړۍ پای ته رسیدلې. خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطوې امکان شته. د وای د وسلوالي جګړې د بیا پایلېدو احتمال شته. کیدای شي وروسته لدې چې دواړه خواوې خپل مړي خخ او ټپیان پر ځای کړي بیرته سره ونښلي. که څه هم ملي اردو بې طرفه ده او هڅه کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي، خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک په وسلو سنبال دي او په مهمو ګوندونو پورې تړلي چې په مرکزي حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وایي دواړو خواوو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیستی. خاغلی رضایی ازادي رډیو ته ویل جګړه لومړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قمندان جنرال فاروق قاتی د طالبانو له بریده پیل شوې وه. کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندي بڼه خپله کړه او د جنبش یو شمېر ځایي وسلوال د جنرال قاتی د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل شول. د ملي اردو د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواوو څخه لس کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس پښواک خبري اژانس ویلي چې دوی ته په ورول شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قمندان ښاغلي قاتی تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. ښاغلي نور له مرکزي حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قمندانانو د ده په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب والی سید انور سادات چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند د سیاسي کمیټې غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت له قمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته د المار د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. ښاغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ نښته شوې هیئت مو ورستولی. دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. دمګړی هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قمندانانو ترمنځ نښتې شوې خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده ماضي لري یو له خونړیو جګړو څخه ده.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت نازکوالي ته اشاره کړې ده او په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز پر ناټو ژغ کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي تر څو هغوی خودکفا سي او د امنیت په تامین کې بریالي سي. د افغانستان لوی درستیز ویلي که افغان ځواکونه په خپل هیواد کې په روانه جګړه کې ماته وخوري نو د نړۍ هیوادونه به په امن کې پاتې نه سي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بروکسل د غونډې یو مهم بحث د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ګڼي، د افغانستان لوی درسیز وایي که افغان ځواکونه په روانه جګړه کې بریالي نشي د نړۍ هیوادونه هم په امن کې نشي پاتې کېدی. لوی درسیز قدم شاه شهیم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې نړۍ او په ځانګړي ډول د ناټو غړي هیوادونه باید افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې یوازې پرې نږدي. ښاغلی شهیم وایي افغان حکومت تمه لري چې د ناټو غړي هیوادونه د بروکسل په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ښه تجهیز او سنبالنې ریښتینې ژمنه وکړي.
د همکارۍ په دوام یې هیله لرو چې د هوایی تسلیحاتي توپچي او د پرمختللو تجهیزاتو وسایلو تر څنګ د ملي اردو د روزنې او سنبالنې په برخه کې د افغانستان خلک یوازې پرې نه ږدي.
د بروکسل غونډه دوه ورځې پنجشنبه او جمعه په بروکسل کې دوام کوي. تمه ده د بروکسل د جمعې د ورځې په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د امنیتي وضعیت تر څنګ تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په اړه هم بحث وکړي. وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولنبرګ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان ماموریت د ناټو لپاره ډېر مهم دی. ستولنبرګ ویلي چې افغانستان له دوه پلوه دوی ته مهم دی، یو دا چې افغانستان امنیت د دوی له امنیت سره تړلی دی او بل دا چې همدا اوس د ناټو ستر پوځي ماموریت په افغانستان کې روان دی او ناټو د دغه ماموریت په چوکاټ کې تلفات ورکړي او ډېر لګښتونه یې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی درستیز تاکید کوي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري نو لازمي ده چې په دغه مبارزه کې نړیوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
د محمد حدیث پردیس رپورټو تاسو به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې له بروکسل په رپورټونو کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له جریانه خبر سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي چې د افغانستان ولسی جرګه باید له هر ډول تعدیل څخه پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقریني فرمان تصویب کړي. د دې بنسټ مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د دې بهیر ځنډنې کېدل د انتخاباتو په زیان دي. نور جزئیات د قسیم سولمل په رپورټ کې.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب ځنډولو اندېښمن کړی دی. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا مشر جانداد سپینغر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به له لومړیتوبه ووځي.
اوس متاسفانه دوی دا پروسه تعدیل ته اچولې ده او هم په داسې حال کې چې نصاب نه دی پوره د ولسی جرګې، نو اندېښنه ده چې دا تاخیر به ډېر زیات شي په دې پروسه کې او دغه د انتخاباتو لړۍ به د لومړیتوب نه ووسی.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا میاشت مخکې بل فرمان دغه جرګې ته ولېږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کوم پرېکړه نه ده کړې. له دې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم له ولسي جرګې غوښتي وه څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. هم غوښتل په دې اړه د ولسي جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو خو بریالي نه شولو. خو له دې مخکې د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته ویلي وه چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان اوس د 13 ګونو کمیسیونونو تر مطالعې لاندې دی او وروسته به یې عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي که انتخاباتي اصلاحاتو ته ژر اقدام ونه سي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ونه سي. نوموړی وایي دا احتمال هم شته چې د وخت د کموالي په خاطر به انتخاباتي اصلاحات هم سمبولیک وي او دا به راتلونکي انتخابات یو ور بیا ستونزمن کړي.
او اوس په رضوان مراد د غرب په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د تبصرو لنډ جزئیات تر واوروي.
ستراتفور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله من ده چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. ستراتفور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیب ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه پخپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشران او د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټری لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په روسي څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطحه د نه ګډون پاړه د افغان حکومت استدلال بے معنی ده. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطحه نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپینډنټ زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپینډنټ لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان د حکومت او د حکمت ګلبودین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې د موافقې د طرحې د جوړېدو هرکلی کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له پېښوره رپورټ لري.
ښاغلي زکریا په اسلام آباد کې تېره ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي، او په خبره یې چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ بې د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده، او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي، او د طالبانو مشران له کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې وي چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي، او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه، او ښایي ډېر ژر به یې افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
خلاص دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د مصر د هوایی شرکت د الوتکې د موندلو لپاره عملیات روان دي. د الوتکه چې شپږ شپېته تنه پکې سپاره و پرون له پاریسه د چارلز د ګول میدان هوایی ډګر د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته روانه وه چې په لاره کې نادرکه شوه. په الوتکه کې شپږ پنځوس مسافر او لس کارکوونکي سپاره وو. مخکې داسې رپورټونه ویل شوي چې د الوتکې ټوټې په مدیترانه کې موندل شوي دي، خو د تلګراف ورسپانې په حواله چې له بریتانیا څخه خپریږي د مصر د هوایی شرکت ایجپت ایر مرستیال مشر ویلي دي چې دوی د دغې موندل شویو ټوټو څېړنه کړې ده، او دا رپورټونه غلط وو. نو الوتکه له هم لا درکه د سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د دې الوتکې د سقوط پر عواملو باندې خبرې وشي، خو یو شمېر کارپوهان داسې اټکل کوي چې غالبا د دغې پیښې شاته به د تروریستانو لاس وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جدي اقدام وشي، او د دغې الوتکې د موندلو لپاره دې عملیات چټک شي. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه تاسې په دې اړه معلومات ترلاسه کولای سئ. او اوس به ورسو بغداد ته. په بغداد کې د امریکایي چارواکو په حواله تر وروستیو خونړیو چاودنو وروسته څرګنده سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپلو تکتیکونو کې بدلون راوستی دی. دا چې څه ډول بدلون د ملالۍ بشیر په رپورټ کې به واورئ.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنګ له جبهو راوباسي، او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغې هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنګ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنګ په جبهو کې بیا حرکت وکړي، او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه ویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې ووژل سول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی یې وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي.
او اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. روسیه ویلی چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي د دې هیواد خبری آژانس اعتراض ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي ګټو سره که مخالفت کې واقع نسي نو د دوی چمتو دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي پرون د ماین په چاودنه کې وژل سوي او زخمیان دي. د ولسوالۍ امنیه قومندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او پړه یې د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو راچولې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکېچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. او هغو هیوادونو چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې ویلي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ویره ونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل او همداراز د خبرونې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دی. په دغه غونډه کې په ځانګړي ډول پر افغانستان خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. د ازادي راډیو دوه خبریالان په بروکسل کې دي. دغه غونډه ساري نو لطفا ازادي راډیو اوري ترڅو د دغې غونډې له جریانه خبر سي. اوس باز ما بل همکار صادق رښتینی د دې اونۍ د نوي فکر پروګرام وړاندې کړي.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایي اثور په 13 نیټه د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والي په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پوره کېدو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرانس پر مهال یادې کړې. د کندهار د والي ژمنې د ښې حکومتداري، د اداري فساد سره د مبارزې، د قانون عملي کېد، ښاري پراختیا، امنیت او د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وې. دا چې ځوانان د والي دغه ژمنې او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سایل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمیع غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد صالح سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتینی یم، تاسو ته په ښه راغلاست. لومړی صالح صاحب، که تاسو راته ووایاست په تېر یو کال کې د ولایتي ادارې دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې یم چې د تیر 14 کلن حکومتداری په پرتله باندې اوس په دولت او په حکومت کې دغس یو فکر رامنځته سوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلان او ستراتیژي تر څنګ چې کله وخت پر کېږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک خپل راپور ورکوي. که څه هم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د ادارې چوکاټ یو معمول دی. د پلان تر څنګ باید چې کوم برنامه دوی خلکو ته وړاندې کړي په اخره کې باید راپور هم دوی چمتو کوي، ورته وایي چې دغه کارونه مو وکړه، کوم کارونه چې ونه دي کړي هغه باید د دلایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه وجه باندې ونسوله. د کندهار د والي راتګ کندهار ته د کندارم د لپاره یو د خوشی زیری و ځکه موږ په تیرو تقریبا نو کلونو کې په دغسې حالت کې پاتې سوي یو یو تپل سوی والی پر دې کندار باندې مسلط کو چې د کندارانو اصلا د جوړېدو د راپورو د پلان توقع له هغه څخه نه درلودله چې د هغه ځینې خبرې او بعضې اعمال د فساد په اړه او د هغه د یوې غلطې حکومتدارۍ په چوکاټ کې تر موږ پورې د دغه والی په راپورونو کې راورسېدله چې یو مثال یې د دالې د بند پروژه وه چې په هغه کې تقریبا $3 million اختلاس او فساد سوی وو. د کندهار د والی په یوه کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یوه اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولس او کندهار ته کار وکړي او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغه تاریخ په کندهار کې پرېږدي چې په آینده کې بیا خلک له څخه راضي خوشاله اوسېږي. د کارونو یوه نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضې کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تېر کلونه سوي وای، مګر د والي په راتګ سره او د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشحاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایاتو کې، که پردوکان باندې، که پر لیړې باندې، خلک اول د والي، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کېږي، په هغه کې کندهار په هیڅ صورت موږ برعت نسور کولی. کندهار یو له هغه ولایتونو څخه و چې د معرف په چوکاټ کې ډېر فساد پکښې کې و، په قضایه قوه کې ډېر فساد موجود و، اوس هم دی. دا په دې معنی نه چې اوس نو نشته، یعنې موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان و. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي په راتګ سره تر یو حده پورې مشکلات حل سوي دي، او زه په دې امید باندې یم چې دغه مشکلات تر ډېره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یوه اراده موجوده ده او د ولس ملاتړ هم ډېر مهم دی. کله چې چارواکي اراده لري، کله چې چارواکي یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، په هغه کې خلک هم د دوی پشتیبانی او د دوی ملاتړ کوي. فلهذا د والي یو کلن کار تر ډېره پورې د خلکو دپاره قابل د منلو دی، په دې هیله چې والي صاحب همدغه رقم تیز روان اوسېږي، ځکه کندهار چې په کوم حالت کې شاته پاتې سوی دی تر هغه لس چند ډېر کار ته اړتیا لري. که دغه کار والي عزیزي ونه کړي، زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څېر لکه څنګه چې نورو چارواکي کوم خبرې کولې، بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړه سي.
سید صاحب، تاسو د ولایتي ادارې د یو کلن فعالیتونه څارلی وي، آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول؟
د ولایتي ادارې کارونه تر یوې اندازې پورې خلکو ته د قناعت وړ دي، ځکه په تېره دوره کې تر دم مخکې اداره ډېره فاسده وه، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان و، نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر وه، نو په دې خاطر خلک تر ډېرې اندازې پورې راضي دي. که چیرې مخکې یو فعال والی وای، بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای، بیا موږ کولی سوای چې ښه پرتله وکړو، خو دا چې مخکې هیڅ نه وه، اوس یو څه کارونه ترسره سوي دي، نو په دې خاطر خلکو ته تر یوې اندازې د قناعت وړ دي.
غیرتمل صاحب، والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه برجونه جوړ کړي. تاسې هم د ځوانانو د بورډ غړي واس، خو اوس ویل کېږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي، آیا دا اغېزمن نه وه که بله ستونزه؟
مخکې اشاره وسوه یوې خبرې ته چې یاد والی تر مخکې ښه دی او کار کوي او جدي دی او متوجه دی، لکه مخکې اشاره ورته وسوله چې موږ والیان بېکاره والیان تېر کړل او اوس پر دې باندې باید راضي سو. هیڅ موږ یو پر کاره والي په تېره دوره کې نه درلودی چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کې، نو خود به پر دغسې کارونو یا پر د والي صاحب پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کېږو. عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې، د کندهار کابل په اډه کې و، کوچنی 2 متره سړک د پرانستنې پر مهال که ستاسو په یاد وویل چې کندهاریان په ډېر کوچني کار باندې هم خوشحاله کېږي، یعنی هدف د دې څخه دا و چې په تېر کې دوی ته کار نه دی سوی، که څه هم زه ډېر کوچني کارونه وکړم، کېدلی سي ډېر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي. د دې سره سره په حکومتدارۍ کې تر ډېره حده پورې په اداري چوکاټ کې به سم ناسم ارزولی نه سم، او د ادارې اداري فساد په برخه کې په مطلق ډول باندې منفي به هم ونه ولو خو مثبت هم نه دي. یعنی که تاسو هر اداري تصرف کار کوي خصوصا قضایي ارګانونو ته خلک درته جاړي ولو که ته ځان معرفي کې چې زه یو د پارلمان یو څوک یم یا د ولایتي شورا یو څوک یم یا خبریال یم هغه درم لکوي او اه فریاد درته کوي او په لاس کې لس کاغذه چې پرله پسې امضاوي یوې او بلې ادارې ته استول شوي درکوي په لاسه دغه کار راوکړه. دا په دې معنا ده چې لا اوس هم زموږ خلک په دغه برخه کې د اداري فساد په برخه کې کړیږي، لا اوس هم زیریږي. یوازې یو څو نمایشي محاکم نسي کولی چې اداري فساد په کندهار کې ورک کړي. ولس په جدي ډول د دغه برخې غوښتنه کول. ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بیخي نه دي نیول شوي، کوچني ماموریتونه تر نظارت لاندې نه دي نیول شوي. په داسې حال کې چې خلکو تمه لرله، ولس تمه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تېرو کلونو کې یا درلودل یا حاکم و پر دا له منځه ولاړه شي، او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته په کار په خپله اداره کې هغسې چلند وکړي. اما اوس هم تاسې د افغانستان بانک ته سر وښکاره کوي چې له عامو خلکو سره په څه ډول سلوک کوي، د کندهار ګمرک ته سر وښکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي، مستوفیت ته تاسو سر وښکاره کوي چې په څه حالت کې دي، د کندهار معرف ته ورسئ. ستا د اوس موږ تاسې بحث کوو په سلمتري کې مو یوه لیسه ده چې د کندهار معتبره لیسه ده، په دغه لیسه کې تاسو هغه وګورئ چې د لیسه د معرف په برخه کې په کوم حالت کې ده. لا اوس هم د تیرو کلونو د یو مدیر ډانګ په لاس کې یو په شاګرد پسې سیم په سیم ځغلي یا دروازه په دروازه ځغلي. دا هغه یو حالت دی چې موږ تمه لرل د یو کال په جریان کې که اصلاح نه سي خو د جدي نظارت لاندې باید ونیول سي. اما بدبختانه باید ووایم چې کندهار والي موږ په ډیرو کوچنیو کارونو باندې د راضي کېدو حالت ته وبللو. بدبختانه چې راضي به نه ولس او نه به هم موږ یو. د ځوانانو د بورډ مسله والي صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې وه چې د ځوانانو بورډ به رامنځته کړي او ځوانانو بورډ ته به پوک ولاده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غوندې څه وسوله. بیا چې لږو ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بورډ تشکیل شو او ځوانانو ته یې د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یاده خبره سوي چې موږ بیا په څه معنا یو که دوی د نظارت و د ځینو ادارو څخه د څارو د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري موږ په څه معنا یو. بدبختانه چې میاشتې میاشتې وسولې د ځوانانو بورډ هر ارګان پلانونه د ځانه جوړ کړل، په ډېر توقع په ډېر امید باندې راولاړ سول او بالاخره یې پرله پسې څو غونډې وکړلې. بدبختانه چې موقع ورنه کول سوله، یوې او بلې خوا ته سوله او بالاخره مجلسونه یې هم پیکه سول. همدا لامل و چې ځینې ځوانانو زما په شمول باندې له یاد بورډ استعفا ورکړله. امید لرم چې والي صاحب په هغه حالت کې چې د په لومړي سر کې قرار درلودې په هغه اندازه جدیت له ځانه ښکاره کې کندهاریان امیدونه لري، لکه څنګه چې اشاره وسول هر څه به د تاریخ په پاڼو کې لیکل کېږي. که غواړي چې کندهار اوسنی والي له ځانه وړتیا وښیي، نوم یې په تاریخ کې ځلانده پاتې شي. خوشبختانه چې ځینې مامورین یې ښه دي، د هغوی سره پرکاره واوسي، د کندهار ښاروالۍ سره پرکاره واوسي. کندهاریان د بیخي ډېر کار امید له والي صاحب څخه لري او زه په دې عقیده یم چې د والي صاحب هم په واک او اختیار کې دي او په ځانګړي ډول د اداري فساد او د حکومتدارۍ په برخه کې.
سالی صاحب، خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمند صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي، دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولای سي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي؟
یوه خبره چې د اوسني ولایت د تېر ولایت سره په پرتله کې هغه دا ده چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم سوی دی. د ولایت دروازه اوس د هر چا په مخ باندې خلاصه ده، کولی شي چې د والي سره وویني، کولی شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي. دغه لاسته راوړنه ده. اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي، هغه زما دپاره خو تر دې دمه په دقناعت وړ نه دي. هغه ځوانان، هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا یې فساد ډېر کم کړی دي، یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول شوي دي. هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپله خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالیه په بند کې 80 میلیونه ډالره فساد شوی دي، دا خو زه هم وایم، دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی. اما اقدام څوک وکړي؟ دغه 80 میلیونه چې کوم چا یو غلا یې کړي، اختلاس یې وکړي، فساد یې وکړي، د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی؟ نه من هیچ دیوالی تاس خو اجرایا کوای است تاس خو کار کوله تاس پلیس دان سر لری دغه وړاندې ګوره چات څه وکړه د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چورې کله بحثونه سره کوله ټول شیشې تر هیدر لودلې اما اراده دا هدف دا و چې اراده باید رامنځته سي او اقدام باید وسي مثلا د ورزش په فدراسیون پاړه باندې یو نفر ګوره معرفي سرنوالی ته فکر کوم نیازی حساب نه د دې پاړه باندې یو بحث رامنځته سو یا په دا ورستیو کې د معرفي پاړه باندې چې هغه پخوانی څو ورځې رئیس تیر سوی و دغه د محکمې موضوع وه هغه کسان چې په میلیونو ډالر فساد یې کړی دي د هغه په وړاندې ولس ته وکو لري چې هغه باید د محکمې مېز ته راکش سي د هغوی څخه باید حساب ورسره وسي په کندهار کې فعالیت کول په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه یعنی دومره ساده هم نه ده دلته قومي کسان دي بعضې هغه غټ غټ کسان دي چې هغه په فساد کې لاس لري د هغوی په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده د والي صاحب څخه یوه قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسي د ولس په وار وار باندې شواهد وړاندې کړي دي نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده فیسبوک دی په فیسبوک کې هر سړی کولی شي چې بعض اوراق سکن کړي او فیسبوک ته پورته کړي چې دغه اسناد دي نور دوی د خلکو څخه څه غواړي د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهمه خبره دا ده چې خلک باید محکمه سي عملي اقدام باید وسي او اساسي خبره چې مخکې غیرتمند صاحب اشاره ورته وکړله چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده هغه قضا ده هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پرېکړه کوي فساد په هغه ځای کې موجود دی د هغه ځای د فساد ریښې باید وچې سي په قاضیانو کې په څارنوالانو کې تاسو د محکمې ته ورسئ سپین سران یې ښځې ناستې دي اولادونه یې بې پرس او بې بس خاصه د محبسونو تر شا ناستې د ځینې کسانو وختونه پردي د بل په نوم باندې څوک ناستې د دغو غږ باید واورېدل سي دا اصلي کارونه دي ځینې کسانو ته په معارف کې ګوره د مکاتبو بحث کېږي په لسهاو لکونه افغانۍ ولسوالیو ته ګوره روانې دي اما اورې د مکتب البشاکه هم نسته بلګای هم څوک نسي وړاندې کولی اصلي خبره دغه ده د دغو په وړاندې باید اقدام وسي دا د اداري فساد مسله مهمه ده چې بحث پر وکړو کندهار والی همیشه دا خبره کړي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې د فساد سره په مبارزه کې همکاري وکړي غیرتمند صاحب ساسي په نظر د دې خبرې څخه مقصد څه دی
ما مخکې اشاره ورته وکړه پر دې باندې بحث وسو دی اداري فساد غوښتنه د ټولو لس غوښتنه ده او تیر څوارلس کلونه لکه څنګه چې ډیموکراسي د دوی په وینا د خلکو لپاره نوې د بیان ازادي دوی نوې مسله بلله او بیا دلته یو ډول د مافیا سیستم لکه اوس چې دی لکه پخوا چې اوس هم سته تر اوسه پورې په مافیایي کړیو باندې هېڅ هم نه دي سوي هغوی هم زورواکي دي هم غاصبین دي هم په دولت کې لاس لري او هم په ټولو مسایلو کې چې هغه د حکومت په چوکاټ کې دي په د حکومت په چوکاټ کې په دغه ټولو کې لاس لري هغه کبه اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغه سیو حالت کې په دغه سیو ګونګ حالت کې په دغه سیو ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلای شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي ک د جناب والي صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاب چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي ترې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای شوی چې فساد لمینځ یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه دغه ده چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لاوسه مغه مافیایي کړي حاکمې دي ستا دلته خلک ووجل سو دلته خلک پر ساده مسایلو باندې بيخي ورکسول دا پر دې باندې مشت سترګې نه سپټولای اوس هم د خلکو سره هغه بیرستا اوس هم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والي صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زو ما خلک اماده دي تیار دي خو یو حرکت غواړي او تحرک غواړي تحرک هغه وخت رامنځته کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولنو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي د چ په حکومت کې خپل خلک د شجمو په فساد کې په فساد کې غار کې نظم امنیت بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چې مزکه غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي داغه په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیت کومندانی بزما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا بزما امنیت وساتي یو مکتوب به تا یو ارګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریشه ټولو اداراتو ته رسیدي زه وامه خپل حکومت مدنی پالانو جمعی مدنی و دوغ زبانانو چی حقی لجو دیر جخ پورتا کولیس دوغی ملاتر و نکرلیسی نو بیاسنگا غی راولار سی پر اغا برخی که کارو کی مج تروس پوری دا عدی برک پر مورد بانی کسان نسو را چولا ولی حتی دولتی سادا ملاتر نیست کولی سادا امنیتی نیست ساتلی نو پس شکل ببانی دا دیر غچ و مسائلو چی اغا دمزی که غصب دی اغا فساد دی اغا پا اداراتو که ستونزی جی دی پا وران جی دا مزایری پا شکل دا لاریون پا شکل روزو دی پا وران جی مزایرو سون تزمین خپل دولت و ولایت مقام رو کولی سی چی دا خلق دو خلقو پا مبارزه که دوی مرستور سر وکلی سی پا دست حال کشی جدید دن دی هم دا وزیپای هم دا او یو لوی مسئولیتی هم دی
سایل صاحب ستاس مشورتی بورد ولی دا پساد پر زد پا مبارزه که همکاری نکوی پر تاس دا انتقاد کیجی چی یوازی پا تشریفاتی مسائلو اخته است ولی د فاسدینو په پیژندلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري نه کوي
فساد په وړاندې مبارزه په اړه ملګرو بحث وکړي فساد په وړاندې دلته درېدل د هغو په پیژندلو کې مرسته ډېرې جدي ستونزې رامنځته کولی سي مشورتي بورډ تر خپله وسه پورې په نه کمیټو په درلودل سره په خپلو مربوطه کمیټو کې مربوطه موضوعات باندې طرحې ستونزې دا هر څه مواد راټول کړل ولایت ته ورکړل خو دا چې دلته ځینې اساساتونه دي ځینې موضوعات ډېر اساساتونه راپاروي نو د دې وجې څخه د هغه په مقابل کې خنډ موجود و دا زموږ تر وسه لوړه خبره وه ځکه دلته امنیتي امنیتی مشکلات دی چې د بورډ د غړو د هغو کوم مشکلات چې امنیتي مشکلات چې هغوی ته جوړېدای سوی د هغه ولایت هغو سره هېڅ مرسته نه سوی کولی نو له دې وجې څخه بورډ یو څه پاتې رالی په دې لاره کې
نو اوس مشخصا بورډ کوم کارونه کوي
بورډ ما مخکې چې مې یادونه وکړه طرحې او ځینې موضوعات مواد تیار کړل خو تر یو اندازې د کارونه اوس پیکه دي موږ ځینې ناستې درلودلي دي ځینې کسانو ځینو غړو استعفای ورکړي دي په دې اړه نهایي کومه فیصله تر اوسه پورې نه ده سوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري
صالح صاحب تاسو د خلکو د جرات مسلې ته په کوم نظر ګوري والي همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرات نه لري چې دته د فاسدینو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي
ګوري ځینې موضوعات ځانته عوامل لري که څه هم دغه د جرات د خبرې سره زه تر ډېره پورې موافق نه یم تاسو همدا د کندهاري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي د ډېرو زورواکو په وړاندې ګوره خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګوره روانه کړې ده اما لکه مخکې چې دوستان وویله امنیت په کندهار کې یوازنی مشکل دی د ځینو کسانو د سر تضمین په کندهار کې نشته اما یوه خبره دا ده چې مخکې هم دوستان وویله موږ په دغسې یوه حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی موږ ښه په سترګو نه دي لیدلي موږ د بد او د بدتر تر منځ ګوره پرېکړه کوله یعنې تر بدتر نو په بد ګوره خوشحاله وو کله چې دغه والي صاحب رالی بعضې کارونه د کندهاریانو دپاره بیخي عجایب وه چې آیا په کندهار کې دا شی م امکان درلودی لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړې وه چا دغه جرات نه کوي چې ورته وایي چې سړک چې ګوره لوی بند کړی دی کوم چاته چې په تا شکایت کوئ هغه به تر هغه لا ګوره غر سړک بند کړی وو نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی که ته غواړې چې اصلاح راولې هغه نقص باید په تا کې نه وي موجود که ته خپله په فساد کې شکیل یې بیا نو د فساد په وړاندې ته جدي مبارزه نه سې کولی موږ چې کله د اوسني ولسمشر یا د اوسني والي په اړه باندې بحث کوو یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دا دی زموږ دلیل دا دی چې اوسني والي په فساد کې شکیل نه دی نو ځکه موږ توقع هم لرو اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې سي دا په دې معنی چې دوی خپله هم ګوره په فساد کې شکیل دي دغه جزئي مسایل چې دي هغه زموږ د پاره تر ډېره پرې د بحث وړ نه دي اما ورته خوشبینه یو خو اراده باید موجود وي چې د غټ غټ کسان په وړاندې هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوي نسل بنیادی ریښې ګوره وچی د هغو په وړاندې باید جدي مبارزه وسی لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندهار معرف دی زموږ قضایي ارګانونه دي کندهار ګمرکات دی زموږ مستوپیت دی تاسو وګورئ د کندهار په ګمرک مستوپیت او معرف کې تر ډېره پورې ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي ولې نه اخلي هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري یعنې هغه د ورځې 10,000 او 30,000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي کله چې دې زور سلوي زرا افغاني یو مامور د ورځ ګوره غشتي دا اخره دا ولستر پوسټ ګوره ستسیږي هغه ګوره زور پر تجار بنیا چی تجار بیا د ولست خ ګوره غو پیسې پرې کوي فلې هازه اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې د په اقتصاد کې د په معرف کې د په قضایي ارګانونو کې د دغه په وړاندې به جدي مبارزه وسی او دغه وخت کې دلی سي چې ولایت او د مرکز د خوا څخه ملاتړ یو سره ګوره موجود وي په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډیره پرې دوی سره ولاړ دي
ستاسو په نظر صالح صاحب هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل شي
د فساد له منځه وړل خو ملګرو بحث پر وکړي په دې کې خو هېڅ شک نشته په راتلونکي کې معرف چې مو یاد کړي هغه د افغانستان په خاصه کندهار لپاره ډېر مهم دی ځکه ورځ تر بلې موږ پر شا باندې روان یو د کانکور په اړه باندې چې کله بحث کیږي چې په کندهار کې 2000 کسان اشتراک کوي دا په دې معنی نه دی چې دا نو ګواکې د پنجشیر و د لغمان و د ننګرهار مشکل دی دا مشکل په کندهار کې دی دا مشکل په کنداري کې دی دا زما په قوي مشر کې ګوره مشکل دی دا زما په چراوي کې ګوره مشکل دی هېڅ پنجشیرې نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معرف حق ګوره خوړلی اما د کندهار د معرف چارواکي دي چې ارغسان و معروف ولسوالۍ ته ګوره پیسې استي پیسې نه استي اما د معرف ډول ګوره ژغي اساسي خبر ده چې د امنیت راوستل امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري کته غواړي چې په وسمه کې نه امنیت رامنځته کې ځوانان یې ګوره بیکاره که همدا اوس د کندهار د پونتون څخه ځوانان ګوره فارغه کیږي هغه په دې فکر کې چې زه ګوردم فارغ سولم څه شي وکړم څه شي وخورم څو ګوره وظیفه نه ورکوي اساسي او بنیادي او تمویل مدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي پر هغه باید کار وسي تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل شي اوتومات امنیت ګوره ورسره سمېږي کله چې امنیت سم شو د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي مرکزی حکومت ګوره ډېر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي یعنی اساسي خبر ده چې کنداري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډېره پورې سر ټکوي که اراده موجود وي که دوی غواړي کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي هغه باید د هغه اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کیږي هغه چې واسطه نه لري هغه باید پر کار باندې باید وګمارل شي تر څو په آینده کې دغه ټول مشکلات تر رفعه وسي
او غیرتمند صاحب تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم شان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي
د معرف پر سر باندې بحث ولې جدي ستونزو څخه د معرف جدي اصلاح غواړي ورسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرط ده په چیرې څو کلونو کې زموږ د معرف بنیاد ډېر بد شوتل سوی دی زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لپه دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوه ډبې غوړي به الته ورکول کېدل خو اوس خپل غټرینو کوچنۍ هم ځکه نه استي چې غوړي نسته او بیا به د دوی سره یو معامله کېدله چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه دوه چیمه غوړي ورکوو او یو چیم به بیا بېرته ته ماته تسلیمه یې یوه ډبه به ته ماته تسلیمه یې یوه به بېرته بیا کور ته وړې یعنې هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تېر څو کلونه نو اوس په دغسې یو ولسوالۍ حالت څنګه وي په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا سته یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالیو د خلکو باید کار وسي د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وسي دا یو جدي اړتیا دوام دی اداري فساد خبره تروغ چې موږ یو ساده مامور تاسو ګری په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې شکیل دي ک جناب والی صاحب درې او څلور پنځه د هر ارګان څخه سرنوالی ته معرفي کې زه په دې باور یم چې 50% د فساد کاچ راچتیږي 50% د دې ترڅنګ شو حکومتاري برخه ده جدي اړتیا سته په دغه برخه کې بحث هم پر سوی یو بل مسله چې ځوانان ځنی سر ټکی هغه د بیکاری برخه ته په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاری ډیر ژر لمنځه تللی سي په شرط دي چې پلان موجود وي جناب والی صاحب څخه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستا ګوره هر ورځ اورو چې یا د چین سفیر دلی یا د یو هیواد سفیر اتمن نزي ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځانګړی پلان جوړ سي بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده موږ په کندهار کې یو فابریکه لرو د نساجي په نامه باندې چې کچیری په آله سي په تیاره ماشینري هم پرته ده په کټ د برق اړتیا ده ولې ډیر کار غواړي هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاری وکړي که ورته متوجه نه وي. زه په دې باور یم چې څوک ورته متوجه سوي نه دي. 3,500 کسان پر یوه وخت پر کار کېږي او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کېږي، پر اقتصاد باندې مو بېخي لوی مثبت اثر لري. زه هم په دغه برخه کې ولې پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولې متوجه نه وي. هر والي چې راغلی دي، لیدنه یې د نساجي د فابریکې څخه کړې ده، لیدنه یې د ګڼ شمېر نورو فابریکو څخه کړې ده. ما د ځوانانو د بېکارۍ په برخه کې چې دغه یو لوی کار کېدلی شي، ځوانان د بېکارۍ مخه ونیسي. په دغه برخه کې نور کارخانې دي او د برق سره تړلي مسایل دي. زه هم که په ځوانانو د بېکارۍ په برخه کې متوجه سي، دا به ډېر شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.